آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې په دې ورستیو کې په کابل کې د ډیرو مطبوع یا چاپخونو کارونه په ټپه درېدلي. په همدې اړه د دانش مطبعې له یو مسؤل سپین سهار سره خبرې کوو چې غواړي خپله مطبوعه وپلوري.
یو څوک چې خپل ارمانونه لیلام ته کیږدي، د فکر رغونې هغه ارمان لیلام ته کیږدي، د یو افغان انسان د ژوند بڼې د بدلولو ارمان لیلام ته کیږدي،
دا طالبانو حکومت وایي د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونه به بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. په دې اړه راپور لرو.
د برخو ته مسؤلین ټاکلي دي چې انشاءالله به راتلونکي به وسي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
ځوان شاعر هیلمن ژوندی په خوست کې ووژل شو. هیلمن چې په خپلې شاعرۍ کې د ټولنې دردونو ته د هنر جامې ورغوستلې، خپل شعرونه یې په ځانګړي انداز ډکلمه کول او بیا یې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرول چې بې شمېره مینوال یې درلودل. تر اوسه معلومه نه ده چې هیلمن ژوندی چا او ولې وژلی، خو د هغه ځینې دوستان د هیلمن وژنه سیاسي بولي او وایي هغه ځکه وژل شوی چې اوس یې هم په خپلو شعرونو کې د جمهوریت د ملي بیرغ او د سرتیرو یادونې کولې. خو د طالبانو یو ویان ویلي چې نوموړی په کورنۍ شخړه کې وژل شوی دی او د مرګ قضیه یې سیاسي اړخ نه لري. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د طالبانو د حکومت داسې مهال د موسیقۍ او افغان فلم د ریاستونو د فعالیت خبر ورکوي چې لسګونو هنرمندانو هیواد پریښی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوي دي او ډیر ژر به یې فعالیتونه هم پیل شي. په دې اړه په روانه خپرونه کې راپور هم لرو. د دانش مطبعې یو مسؤول وایي له 10 کلن فعالیت وروسته خپله مطبعه پلوري او خپل کارونه بندوي. دانش مطبعې چې د دانش خپرندویه ټولنې له لارې په سلګونو کتابونه چاپ کړي، د کار پایلې یې له پېښور څخه وشو او بیا د جمهوریت حکومت له رامنځته کېدو سره یې په کابل کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دې مطبعې مسؤول وایي ستونزو ته په کتو سره نور د دې توان نه لري چې د دې مطبعې کارونه مخته یوسي. په دې اړه په روانه خپرونه کې د دانش مطبعې له مسؤول سپین سهار سره مرکه هم لرو.
د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیت پیل کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوي دي. د طالبانو حکومت داسې مهال د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونو د فعالیتو خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره ډیری افغان سندرغاړي او فلمي لوبغاړي له هیواده وتلي او کوم چې پاتې دی وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه نور حل په راپور کې.
بر فرهنگ کشور کار میکنن، برای مدنیت کار میکنن، بر ترقی و پیشرفت کار میکنن.
د فنی فیلمونو مشهور فلم لوبغاړی یاسمین یارمل. اغلی یارمل له هغه لږونو فلم لوبغاړو څخه ده چې افغانستان ته د طالبانو په بیا ځلي راتګ سره یې هیواد پریښی او کډواله شوې ده. دی وایي
ما د طالبانو لومړی پړاو واکمنۍ تیره کړي. کومه ویره چې ما د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ څخه درلوده، زه دې ته اړ کړم چې له هېواده ووځم.
دا یوازې یاسمین یارمل نه ده چې د طالبانو په بیا ځلي راتګ او واکمنۍ سره له افغانستانه وتي، بلکې د دې په څیر په لسګونه نور بیلابیل هنرمندان، په ځانګړي ډول فلم لوبغاړي او سندرغاړي، یا له ویرې او یا د هنر دوام ته نور د زمینې د نشتون له امله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د فرانسې خبری اژانس د هغه مرکې پر بنسټ چې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ له بنسټ ایښودونکي احمد ناصر سرمست سره یې کړې ده. یوازې له سلو زیات د دغه انسټیټیوټ زده کوونکي او استادان له افغانستان قطر ته تللي چې ویل شوي وروسته به پرتګال ته ولیږدول شي. کوم هنرمندان چې په افغانستان کې دننه پاتې دي دوی بیا وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. سندرغاړي سعید الله وفا آزادی راډیو ته ویلي
افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعضې پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې هم ډېر په پټه باندې ډېر په ویره باندې ځي. ګمان نه کوم که څوک ډم ښه کي ولې حالات داسې دي شرایط داسې دي اجازه نه ورکوي. اقتصادي مشکلات شته امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
طالبانو تیر ځل د خپلې واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقۍ بندیز لګولی و. اوس هم د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمیر خصوصي تصویري او غږیز رسنۍ هم ورته وضعیت لري خو په یو شمیرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو ځینې خپله ځان سانسور کړی خو یو شمیر یې چې په ولایتونو کې دي مسؤلینو او کارکوونکو یې مخکې ویلي سیمه ییزو چارواکو دا بندیز پرې لګولی دی. که څه هم طالبانو دا ځل په ښکاره څوک د خوښۍ په محفلونو کې له موسیقۍ نه دي منع کړي خو خلک او سندرغاړي خپله ویریږي او ډیر دا کار نه کوي. خو تازه د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته وویل د دغو دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوي دي او ډیر ژر به یې فعالیتونه هم پیل شي.
د برخو ته مسؤلین ټاکلي دي چې انشاءالله به راتلونکي کې به وسي. البته کار به کوشش کوو د شریعت چوکاټ کې برابر وکړو. تر اوسه پورې د موسیقي په برخه کې کېدای شي د ترانو برخه فعاله سي او د افغان فلم برخه کې هم فلمونه دپاره څه طرحې لرو سي تولید سي.
خو ښاغلي مجاهد د ترانو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل چې دا ترانې به هم د پخوانیو طالبي ترانو په شان بې موزیک وي که څنګه. د طالبانو په تېر ځل واکمنۍ کې ځینې بې موزیک ترانې چې ډېرې یې دینی او حماسي وي ثبت او خپرې شوې چې دې ترانو ته عامو خلکو طالبي ترانې ویلې. خدای یادونه ده چې د دغو ترانو ډیری کمپوزونه د پخوانیو ویل شویو سندرو اخیستل شوي وه. د فلمونو او ډرامو لوبغاړی ضیاءالرحمن لالاخیل د طالبانو له دې اقدام چې د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته فعالوي هرکلی کوي خو وایي
نو دا زه یو نیک اقدام بولم. خو خبره دا ده چې ډیر هغه بندیزونه ورباندې نه وي. که چیرته ورباندې ډیر بندیزونه وي او فشارونه ورباندې وي ځکه چې دوی به وایي چې دا د دې سره موږ مخالف یو دا موافق ورسره نه یو موږ دا کوو دا کوو نو شاید بیا ستونزې راولاړې شي.
دا محل په افغانستان کې سینمایي تولید په ټپه ولاړ او سینماګانې تړلې دي. یو شمېر سینماګرانو د جمعې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې او د سینما له ملاتړ وغوښتل چې د دوی د کار د دوام په موخه ورسره مرستې وکړي. افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د فلم په برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې او د افغان سینماګرانو یو شمېر فلمونه آن نړیوالو فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې او جایزې وګټلې. دغه شان په دغه هیواد کې وروستي څو کلونه موسیقي هم ښه وغوړېده. ښځینه او نارینه سندرغاړو په زرګونه پارچې نوې موسیقي رامنځته کړه چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون او دغه شان د خصوصي تلویزیونونو او راډیوګانو له لارې به خپرېده. آن ځینو خصوصي رسنیو د خپلو ځانګړو پروګرامونو له لارې په لسګونه سندرغاړي ټولنې ته معرفي او د پرمختګ زمینه یې ورته برابره کړه. هغه څه چې د افغان هنرمندانو په باور اوس ورته په دغه هیواد کې دننه هیلې نشته.
خپل زندگی ساندې ساندې تسل غیرا نن خپل زندگی ساندې ساندې تسل غیرا ویلی د سندري د چاتل زماد خاري بے زایا پانے پانے شلو گل زماد خاري خپلو پکاران غسو خپل زماد خاري لا 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 لا
خوشبوئے وے او دو گلو قدردان وے چھ گل وے خوشبوئے وے او دو گلو قدردان وے قسمت بلا سے ولی نن جڑل زما دخار بے زایا پانی پانی شلو گل زما دخار اخ پلو پتاران غسو خپل زما دخار
مطبوعات د بشر یوه مهمه اختراع په دې خاطر ګڼل کیږي چې د علم د خپرېدو سبب شوه. هغه کتابونه او خطي نسخې چې پخوا به په لاس لیکل کېدې ډېر وخت نیول او هر چا ته به رسېدل هم نه، خو مطبوع دا کار بیخي اسانه کړ. د مطبوع ماشینونه سبب شول چې کتابونو او علم ته لاسرسی اسانه شي، خو په افغانستان کې اوس د مطبوعو مسؤلان وایي چې له بد اقتصادي حالت څخه رنځېږي، په دې خاطر ډېرو یې خپلې مطبعې تړلې دي. دا دوی له ډلې یو هم د دانش مطبعې مسؤول سپین سهار دی. نوموړی وایي خپله مطبعې تړلې ده او غواړي په نیم قیمت یې وپلوري. دانش مطبعې او خپرندویه ټولنې چې په سلګونه کتابونه چاپ کړي او خپاره کړي، موږ د دې مطبعې له مسؤول ښاغلي سپین سهار سره د دې مطبعې په اوږد سفر او اوس یې د فعالیت د بندېدلو په عواملو خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، لومړی که د دانش مطبعې د سفر په اړه راته ووایئ چې کله او څنګه راپیل شو او څنګه یې تر دې ورځې پورې چې تاسې یې د تړلو تابعه کړې دوام وکړ.
دانش خپرندویه ټولنه خو له تیرو دوه دیرشو کلونو راهیسې د افغانستان او د افغانستان درانه ولس ته کار کړی دی او د کتاب خپرولو او فرهنګي کارونو په برخه کې فعالیت کړی دی. چې دا کار یې په کډوالۍ کې شروع کړی و، له پېښوره د الفت او د کاون په نامه یې مجلې هم له هغه ځای خپرولی چې ادبي برخه یې ډېره فعاله وه. په پېښور کې هم هلته هم فرهنګیان راټولول او هم یې د لیکوالو او شاعرانو ارزښتناک آثار چاپول. په دې سفر کې دانش خپرندوی ټولنه له ډیرو سختیو هم راتیره شوې ده، له ډیرو زیاتو ګواښونو سره هم مخ شوې ده. داسې تاریخي آثار هم خپاره کړي دي چې بل چا یې د چاپولو اراده حتی نشوی کولی، او دانش خپرندوی ټولنې هغه آثار چې دغه آثار د هیواد راتلونکو نسلونو ته یوه ستره سرمایه وه. او بیا په دې وروستیو کلونو کې شاوخوا شپاړس اتلس کاله کېږي چې دانش خپرندوی ټولنه کابل ته انتقال شوله. دلته منظمه مطبعه لرله او خپل خپرنیز بهیرې ته دوام ورکړی و هم دلته په کابل کې.
په دې دومره وخت کې چې دانش مطبعې فعالیت کاوه، څه یې چاپ کړل او خلکو ته یې څه ورکړل؟
ډېر زیات علمي، تاریخي، معلوماتي او پوهنیز کتابونه خپاره کړي دي چې د هیواد ډیری هغو خلکو ته چې د کتاب مینوال دي، د دانش خپرندوی ټولنې ټول خدمات او فعالیتونه معلوم دي. چې دانش خپرندوی ټولنې په دې وروستیو کلونو کې په لغمان کې یو فرهنګي مرکز هم جوړ کړی، دانش فرهنګي مرکز دی. په هغه کې یو عامه کتابتون دی چې شاوخوا 25,000 کتابونه لري او پوهنتون ته هم دا ځای نږدې دی. وخت نا وخت ورته محصلین او نور د مطالعې مینوال راځي. دانش فرهنګي مرکز چې دغه عامه کتابتون لري، د الفت عامه کتابتون په نامه باندې شاوخوا 25,000 کتابونه دي. په دې کې لغمان پوهنتون ته هم نږدې دی، وخت نا وخت محصلین هم ورته راځي او دلته مطالعه کوي. او ادبي ناستې، سیمینارونه او د پوهانو لخوا لیکچرونه هم مینوالو ته جوړوي. او فرهنګي او ادبي کارونه یې هلته ټولو خلکو ته معلوم دي په لغمان کې چې دانش خپرندوی ټولنې کړي. دغه راز دانش خپرندوی ټولنې د هیواد په بیلابیلو برخو او ولایتونو کې له عامه کتابتونونو سره د کتابونو د ورکړې مرسته هم کړې ده. او د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسدالله دانش د خپلو فعالیتونو په ترڅ کې د اشوکا نړیوال ایوارډ هم ګټلی دی، د اشوکا نړیوال فیلو دی. او د دانش خپرندوی ټولنې فعالیتونه تر دې وروستیو وختونو پورې په کابل کې ښه فعال روان ول، خو متاسفانه په دې وروستیو وختونو کې د تیر نظام په دې وروستیو میاشتو کې عموما د خپرندوی ټولنو او د چاپخونو فعالیتونه ډیر زیان متضرر شول او کارونه خراب شول. په دیو کې ډیرای مطبې بندې هم شولې، ځینې لیلام شولې، ځینو خلکو خرڅې کړلې، تاوانونه پکې وکړل او ځینې مطبې اوس هم بس بندې ولاړې دي، کار او شی نه لري.
کوم عوامل سبب شول چې تاسې مطبع وتړی او د پلورلو نیت وکړی؟
موږ د دې چاپخونې د کرایو د کارکونکو د تنخواه وس نور نه لرو، ځکه کارونه نشته په موږ باندې کرایې اوښتې دي. موږ سره په خپله موجودو دولسو کسانو کار کولو، هغه موږ لس کسان رخصت کړل، یوازې دوه کسه کار راسره کوي، نور و اتلس نور کسان چې له موږ سره تړلي ول په دغه کار کې د اړتیا پر مهال به موږ راغوښتل، یا له نورو هغو مطبوع سره هغو کسانو کار کوو چې زموږ کارونه له هغوی سره تړلي ول، په شریکه مو د یو بل کارونه کول. هغه کسان هم رخصت شوي دي، ټول په کورونو دي، هغوی کورنۍ لري، همدا اوس ټول بیکاره دي. اصلا د اسلامي جمهوري نظام په وروستیو کلونو او بیا په بیخي وروستیو میاشتو کې د اسلامي جمهوري نظام د ځینو چارواکو لخوا چې هغوی په ارګ کې ول او د فرهنګي مشاورینو په نامه باندې هلته کار کاوه، دوی خبرندوی ټولنو ته دومره ډیر زیات ضرر ورساوه، هغوی زیانمن کړل، د هغوی پښې ووهلې چې په خبرندوی ټولنو کې نوره سانه و پاتې چې هغوی فعالیت وکړي، ځکه دوی د دې پر ځای باندې چې خبرندوی ټولنو سره مرسته وکړي، د هغوی ستونزې ورحل کړي، کتابتونونو ته او خبرندوی ټولنو ته او د دوی چاپخونو ته ځانګړي ځایونه له سرکار نه واخلي، دوی دا کارونه کړل. د دې پر ځای د خبرندوی ټولنو کارونه په خپله شروع کړل او داسې فعالیتونه یې وکړل چې هغه اصلا د دوی دنده نه وه، د خبرندوی ټولنو وه. دوی باید دغه کارونه د خبرندوی ټولنو له خوانه کړي وای او خبرندوی ټولنې سپورټ کړي وای چې هغوی له پښو نه وای غورځېدلې، د هغوی فعالیتونه نه وای درېدلي. چې د ارګ له خوانه ځینې کتابونه هم چاپ شول چې هغه ځینې تکراری کتابونه ول، ځینې داسې ول چې اصلا په چاپ باندې نه ارزیدل، یا په دغه وخت کې نه ول په کار چې هغه کتابونه چاپ شوي وای یا هغو کتابونو ته لومړیتوب ورکړل شوی وای. ډیری پکې داسې کتابونه وو چې ورلمخه خبرندوی ټولنو چاپ کړي ول، دوی ورپسې دوباره چاپ کړل، په هغوی باندې هغه کتابونه پاتې شول. د دغو خبرونو پر ځای که دوی د خبرندوی ټولنو تیار چاپ شوي کتابونه اخیستي وای او هغه په عامه کتابتونونو او پوهنتونونو باندې تقسیم کړي وای، د دې ګټه به دا هم وه چې خلکو ته به ارزښتناک اثر رسیدلی وای، او دویمه ګټه به دا وه چې خبرندوی ټولنې به په پښو درېدلی وای. نو د اسلامي جمهوري نظام په دې وروستیو کې داسې فعالیتونه د دې ځینو کړیو له خوانه وشول چې خبرندوی ټولنې له پښو نه وغورځولې، د هغوی فعالیتونه یې ټکني کړل، او بیا په دغه نوي نظام کې هغه څومره ساسي په دوی کې پاتې وه له تیر نظام نه، هغه هم ترې نه ووتله او خبرندوی ټولنې مخ په سقوط شولې.
سهار صاحب، مطبوع د بشر یوه مهمه اختراع په دې خاطر ګڼل کیږي چې د علم د خپرېدو سبب شوه، که همداسې مطبعې یو په بل پسې وتړل شي ستاسې په نظر پایلې به څه وي؟
بدبختانه زموږ په هیواد کې کتاب وار له مخه د خلکو لومړیتوب نه و. که چیرې کتاب د خلکو لومړیتوب وای نو نظامونو بدل ته داسې یو په بل پسې په بیخ باندې سقوط نه کولای، د خلکو ذهنیتونه به جوړ وای. نو اوس چې دغه د مطبوع په مخ کې کوم خنډونه دي، دوی له منځه ځي، مطابع بندیږي، یا دغه کوم خبرنیز فعالیت چې دی دا ټکنۍ کیږي، نو معلومداره خبره ده چې د خلکو ذهن رغونې ته چې کوم کارونه کېدل هغه به نور نه کیږي، او ذهنونه چې و نه رغیږي، هلته هیوادنۍ مینه هم نه وي، هلته ملت جوړونه هم نه وي، او هلته د ژوند ښه بڼه هم څوک نشي موندلی، او د ژوند ښه بڼه چې نه وي، ژوند په انسانانو باندې غمیږي، او هغوی بیا جرمونو او نورو داسې فعالیتونو ته لاس اچوي چې هغه اصلا د انسانانو له شان سره نه ښایي. نو متاسفانه د راتلونکو نسلونو لپاره به دا ډیره بده وي چې هغوی په د کتاب په برخه کې او په فرهنګي برخه کې یا خبرنیزه برخه کې نور داسې څه مواد او آثار نه لري چې هغه هم دوی ته خپل تاریخ وروښوي، او یا دوی وهڅوي چې دوی له نړۍ سره ځانونه سیال کړي، تعلیم وکړي، مطالعه وکړي، او په نوې نړۍ کې چې کوم پرمختګونه کیږي له هغو نه ځانونه خبر کړي.
مننه سهار صاحب، تاسې د مطبعې تر څنګ دانش کتاب پلورنځی هم لرئ، د کتاب پلورنځي د وضعیت په اړه راته ووایئ، هغه به هم د مطبعې په څیر وتړئ کروان به وي.
زما په اند باندې د انسانانو لپاره لومړی چې دی ډوډۍ ده، چې ډوډۍ انسانانو ته ور ونه رسیږي نو فکر کوم هغوی د کتاب په اړه باندې فکر نشي کولای، لکه څنګه مخکې چې ما وویلې کتاب دلته لومړیتوب نه دی، دلته لومړیتوبونه نور شیان دي چې اوس متاسفانه خلکو ته ډوډۍ نه رسیږي. هغوی دومره پیسې نه لري چې ډوډۍ پې وخوري. تاسې به په دې خواله رسنیو کې داسې خبرونه هم اورېدلې وي چې خلک خپل اولادونه خرڅلاو ته وړاندې کوي، خپل اولادونه د لوږې له لاسه او د بیکارۍ او بیروزګارۍ له لاسه خرڅوي. نو په هغو ټولنو کې چې بیروزګاري دغه حد ته ورسیږي چې یو انسان اړ شي خپل اولادونه خرڅ کړي، نو تاسو څه فکر کوئ؟ هغوی به د کتاب په اړه فکر وکړای شي؟ نو که چېرته دغه کیسه هم دغسې روانه وي، بیروزګاري وي او ډوډۍ نه وي، کار روزګار خلک ونه لري، پیسې ونه لري، نو فکر کوم چې ورو ورو به کتاب پلورزي هم د سقوط لور ته روان شي او یو په بل پسې به بند شي، چې دا ډیره د افسوس خبره ده زموږ د هیواد او د هیوادوالو لپاره.
سهار صاحب، تاسو چې کله د مطبعې د خرڅلاو خبر له خپل عکس سره خپور کړی وو، لیکلي مو چې لومړنی عکس مو دی چې پکې نه خاندئ، که د خپل تاثر په اړه راته ووایئ، کله مو چې دا پرېکړه کوله او اوس چې حالات ګورئ، د مطبعې او د کتاب راتلونکی څنګه درته ښکاري؟ ستاسې په نظر که دا وضعیت ښه کېدلی شي نو څه باید وشي؟
ما په دې اخرو کې یو مدني احتجاج کړی وو د فیسبوک له لارې. مال ته په خپل پوسټ کې هم لیکلی ول چې دا به زما لومړنی انځور وي چې زه بی خندا اخلم او په خواله رسنیو یا په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې خبروم. زه له زړه نه تاسو ته دغه خبره کوم. ما ملګرو ته هر وخت په مجلسونو کې هم دا خبره کړې ده، په کتابخانی ته چې کوم ملګری راځي هغوی ته مې هم دا خبره کړې ده چې زه هر وخت کوښښ کوم که په خواله رسنیو کې هر څه خپروم، که یو خبره خپروم یا خپل انځور خپروم، لږ تر لږه د هغې تر شا یو پیغام پروت وي. که زما د یوه له موسکا ډک انځور کې داسې څه پراته وي چې هغه یو خپه انسان خوشحاله کړي، لږ تر لږه ژوند ته زړه ښه کړي، نو زه به بریالی یم په دغه کار کې او ډیر زیات به خوشحاله یم چې ما لږ تر لږه نن یو نیک کار کړی دی. خو په دې وروستیو کې وضعیت داسې خواته لاړ چې فکر نه کوم زه دې نور وکړی شم چې زه دې له خندانه یو ډک انځور خپل فیسبوک پاڼه باندې خپور کړم. ځکه یو څوک چې خپل ارمانونه لیلام تکیګ دي او د فکر رغونی هغه ارمان لیلام تکیګ دي، د یو افغان انسان د ژوند بڼې د بدلولو ارمان لیلام تکیګ دي، تاسو فکر کوئ هغه به د هغه خوله به خندا ته جوړه شي؟ هغه به دا توان په ځان کې پیدا کړي له دې وروسته چې هغه یو له مسکانه ډک انځور واخلي او هغه په خواله رسنیو یا ټولنیزو رسنیو کې خپور کړي او یا یو داسې خبره ورسره ولیکي چې هغه د یو چا ژوند بڼه بدله کړی شي. ما دائم کوښښ کړی دی چې که یوه کرښه وي که نیمه کرښه وي، هغه زه داسې یو شی خپور کړم چې د یو چا ذهن بدل کړی شي، لږ تر لږه هغه ته دا فکر ورکړي چې زه هم دغه کارونه کولای شم لکه دغه بل انسان چې کوي، زما ژوند هم داسې کېدلی شي لکه دغه انځور کې چې کوم انسان دی، دی هم زما په څیر انسان دی، زما په څیر ستونزې لري، خو له ستونزو سره د حل یوه لارې پیدا کړې ده. خو ما چې څه له کتابونو نه زده کړي ول تر اوسه مې په ژوند کې عملي کړل، خو په وروستیو کې دومره زیات زه د دې حالاتو نه اغیزمن شولم چې ما حتی و نه شوی کړلی و خپل ځان باندې هغه خبرې چې د ښې ژوند بڼې لپاره باید ما کړی وای او ما زده کړی وای، هغه خبرې هغه په ځان باندې حتی عملي کړی شم.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او FM 100.5.
وای که یوه ژبه دې زده وي یو انسان یې، که دوه دې زده وي دوه انسانه یې. معنا څومره ډېرې ژبې دي چې زده وي د هومره ډېرو انسانانو کار کولای شي. په اوس وخت کې چې نړۍ د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب لور ته روانه ده او ټکنالوژي ملتونه سره نږدې کړي، خلک هم هڅه کوي د تفاهم لپاره د یو او بل ژبه زده کړي. په داسې وخت کې قاموسونو ته ډېره اړتیا ده. په پښتو کې چې د قاموسونو تشه لا هم ډېره محسوسېږي، تازه افغان لیکوال طارق بزګر د نارویژي پښتو قاموس چاپ کړی. موږ د همدې قاموس په اړه ورسره خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. بزګر صاحب، که په پیل کې د دې قاموس په اړه راته ووایئ چې څنګه مو د دې قاموس کار را پیل کړ؟
سلامونه، مننه. زه هغه وخت نارویج ته رالم ډېر کلونه مخکې، تقریبا څلور دېرش کال مخکې هغه داسې وخت چې ډېر کم افغانان د ګوتو کشمیر افغانان دلته وو، د نورو ژبو خلک محدود یا ډېر کم وو، او قاموس په پښتو باندې خو سوال نه پیدا کېږي چې پښتو قاموس دي په نورو ژبو باندې نه وو، بیا وروسته لږ وخت وروسته په فارسي یا ایراني ډکشنري راووته، ورپسې بیا په اردو باندې، خو د پښتو دغه نه وو. بیا په دغه وخت په تېرېدو سره د پښتنو شمېر زیاتېده او ډېرې ستونزو سره، لکه زه چې مخامخ شوی وم، دا شهر افغان چې راځي هر پښتون چې راځي د بهرنیو وطن ته د ستونزو سره مخامخ وي. زما د هغه وخت نه هم دا زړه کې ارمان و چې کله به چې مونږ یو داسې جامع پوره او بشپړ قاموس ولرو چې وکولی شو په اسانه د نارویژي ژبې په زده کړه کې یا د ټولنه کې د اوسېدو په اړه ترې کار واخلو. دا تقریبا ولس کله مخکې ما دا کار شروع کړو، دا هغه په مسلسل دوامدار ډول نه، خو بعض وخت به کار به مې تیز و، بعض وخت به وزنډېد، بیا د وروسته دوه درې کلونو کې مې په ډېر منظم ډول تقریبا هره ورځ کار کړو تر څو بشپړ شو، چاپ ته آماده شو او چاپ شو.
په دې قاموس کې ډېر تمرکز په کومو برخو شوی؟ یعنی د کومو برخو کلمې شته پکې متفاوتې دي که نه؟ تاسو په برخو ویشلای دا قاموس، مثال په دې برخه کې د دې برخه د دې څنګه کلمې او لغات شته دي، او په نورو کې د نورو؟
نه، دا عمومي قاموس مخه ټول لغاتونه د الف ب په ترتیب باندې لیکل شوی، البته نارویژي یا لاتیني، او هڅه شوی چې د هر مسلک کې د هر برخه د هر څنګه چې مخدشن مختلفه اړخونه و برکې نشي، د هغوی په هماغه اړوند باندې لغاتونه زه پیدا کړم او پکې واچو. تقریبا د ټولو مسلکونو لغاتونه دې کشته.
څومره لغاتونه به وي په دې قاموس کې؟
او دلته ټول 50,000 لغاتونه دي تقریبا.
بسکر صاحب، کله چې تاسو دا قاموس جوړاوه، یو مسله دا هم ده چې ځینې کلمې څو معناوې لري، یعنی تاسو بیا چې کله دغه کلمې راټولولې پښتو ته مو ژباړلې، ټولې معناوې مو ورسره لیکلې که یوه یا هغه چې ډېرې مهمې دي؟
ستاسو پوښتنه ډېره پر ځای ده، دا یوه هم ستونزه وه او هم ډېر مهم کار دی په قاموس کې. چې کله چې ما دا کار شروع کړ، بیا کار مې اندازه مختلف، زه دې ته متوجه شوم کله چې ما یو لغت معنا غوښتله پیدا کړم، هغه مثال یو بعض داسې لغتونه چې یوه معنا به د هغې نه به زیات نه و، داسې لغتونه مو چې یو لغت 40 مختلفې معناوې لرلې، نو د هغې کې په اعتبار باندې ما کوشش کوو چې نور ډېر قاموسونه وګورم. یا د ناروی د علوم اکاډمۍ ته کوم ځای کې چې د دوی د شبې کار کوي، هغې ته ورسم، د هغې نه استفاده وکړم. داسې کار په دې قاموس کې شوی چې ما لیکلي یو لغت مې لیکلی، مثال لیکلي دي یو دوه درې مقصد معناګانې، د هغې یوه معنا یې دا ده، دویمه یې دا ده، درېمه ده، څلورمه ده، پنځمه ده، او یا داسې هم کړي دي چې هغه لغت مثال کې یو لغت پنځه معناوې لري، بېلې بېلې بېخي بېلې، هغه هم بیا پنځه ده، دغه لغت لیکلی د پنځه بېل معناګانو سره.
ځینې کلمې کېدای شي داسې هم وي چې مثال که په نارویژي کې وي په پښتو کې نه وي، یا که په پښتو کې وي په نارویژي کې نه وي. کله چې له دغسې مهمو کلمو او لغتونو سره مخ شوي یاست، له هغو سره بیا څه کړي؟
داسې ډېر پېښ شوي، مثال ما هغه د کتاب په مقدمه کې م لیکلي، هره ژبه یو بل سره ډېر توپیر لري، یوه ژبه په یو څه کې بډایه، بله ژبه په بل څه کې. زه چې زیات د یوې ستونزې سره مخامخ شوم، مثال د مثال په ډول وایم، د کبانو نومونه موږ وایو کب یا مایي، ولې ناروې کې دا 500 کبان، 500 ډوله، 500 نومونه لري. ما به دلته هڅه کړې چې اوس خو موږ په خپله ژبه کې دې ته نه لرو دغه نومونه هر کب ته، نو ما بیا کوشش کړی چې د هر کب عکس هغه چې مختلف دي راواخلم، او دغه عکسونه د کتاب په آخر کې راغلي تر څو وکولی شم لوستونکي وکولی شي په اسانه د ټیک یا د لغت په معنا باندې پوه شي چې مقصد څه شی ده.
له دې قاموس څخه هر څوک استفاده کولی شي؟ مثال هغه که مبتدی زده کوونکی هم د نارویژي ژبې وی یا پوهنتون کې زده کړې کوي؟
دا قاموس د ټولو لپاره د مقصد هغه د کتي طبقې نه نیولې، کتي کچې نه نیولې تر لوړې پورې. کله چې په قاموس کې 50,000 لغاتونه زه زیات دي په یو قاموس کې راغونډ شي، نو دا دفتر دی، او ما هڅه کړې چې د هغه د اول ټولګي زده کوونکي نه تر دکترا د کچې پورې د دوی لپاره هڅې په کې تر ډېره حده پورې. زه به نه وایم چې 100% کې داسې لپاره هڅه شته، خو تر ډېره حده پورې د هرې طبقې مشکل حل دی.
بسکر صاحب، نن سبا چې قاموسونه دي هغه تر ډېره مثال په موبایل کې شته دي، په کمپیوټر کې شته دي، که څوک وغواړي چې د یوې کلمې معنی پیدا زده کړي دستي خپل موبایل ته ورځي یا کمپیوټر خلاصوي هلته ګوري. یعنی هغه قاموسونه چې په کتاب کې دي هغه ډېر نه کارول کېږي. ستاسو دا قاموس یوازې په کتابي بڼه چاپ شوی که نه نیت هم شته چې مثال یو اپلیکیشن هم ترې جوړ شي چې بیا آنلاین استفاده هم ترې وشي یا په موبایل کې یا کمپیوټر کې؟
تر اوسه خو دا د پښتو نارجي پښتو قاموس یوازې د کتاب په بڼه ده، یو راتلونکی بیا ګورو چې څه کېږي. ول ډېر ځله که موږ متوجه شو کله چې موږ غواړو د لږ پرمختللي یا مهم لغاتونه وګورو په ګوګل کې د انټرنیټ د لارې په مشکلې معنا پیدا کوو، ډېر ځله داسې پېښېږي چې هغه معنا غلطه وي بدلوي. ځکه یو شی چې ما د دې کتاب په وخت کې دا هڅه کړې وګورم چې څنګه دی، خو ډېر ځله خپل هدف ته نه یم رسېدلی، یعنې صحیح معنا مې نه ده پیدا کړې. چې ما بیا وروسته نور سرچ کړې په نورو قاموسونو کې، ډکشنریو کې، یا د نورو علمي پاڼو کې، هلته بیا معنا بل څه وه. نو خپله د پښتو نارجي پښتو ډکشنري دپاره تر اوسه داسې پلان نه شته، خو راتلونکي کې به ګورو چې څه کېږي، چې موږ بل اپلیکیشن ته وکولی شو دې ته جوړ کړو. نه بله ښه
5000 کلمې په دې قاموس کې شته. دي اراده لرئ چې مثال دویم ټوک د دې کتاب چاپ شي، یا همدغه کتاب وروسته بیا اپډیټ کړئ، ځینې مسایل ور زیات کړئ، که نه همدا به ستاسو اخري کار وي د دې قاموس؟
تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه. دا خو ماغه د کتاب مقدمه کې د قانون مقدمه کې راغلی چې دا مې ارمان وشو، خو دا بشپړ نه دی. د لپاره نور کارم په کار دی، او داسې پلان مې دی چې که وکولی شم دا همدا قاموس 15000 لغاتونو ته پورته کړو، بیا ونو بیخي بشپړ او مکمل قاموس وي. نو دا به راتلونکي کې انشاءالله امید کوم چې څو کاله وروسته که ژوند وي، نو په بشپړ ډول به دویمه بڼه چاپ شي.
بزګر صاحب، تاسو خپله نارویجی ژبه زده کړې ده او هلته مو ډېر وخت تیر کړی، یعنی که یو څوک غواړي نارویجی ژبه زده کړي، په څومره وخت کې زده کولی شي، او دغه قاموس څومره ست ورسره کولی شي؟
نارویجی یوه پردې ژبه ده، د افغان لپاره، د پښتنو لپاره یوه پردې ژبه ده، او طبعا دا زموږ د ژبې سره یا د نورو ژبو سره ډېر فرق لري، د ګرامر په لحاظ باندې، د لغتونو او نور. نو د ژبې زده کول هغه د هر زده کوونکي د استعداد پورې ده، چې هغه څومره ذوق لري، څومره علاقه لري، څومره ذهین دی، څومره نه دی، څومره کوشش کوي. داسې شته چې شپږ میاشت نه تر یو کال پورې، او بعضې داسې دي چې دوه درې څلور کال ته ضرورت لري چې به په ښه شکل باندې زده کړي. ولې دا قاموس د هر یو سره پاره مرحله کې چې مرسته کوي، مقصد دوی هغه ډول لغت کوو دوی د معنا په لټه کې، چې نو کولی شي په دې قاموس کې په اسانه پیدا کړي.
پښتو نارویجي قاموس چې اوس چاپ شوی په افغانستان کې هم پیدا کېږي، یعنی لوستونکي کولی شي ترلاسه کړي په اسانه. که وغواړي چې ترلاسه کړي، نو ځای او لاره یې کومه ده؟
نارویجي پښتو قاموس خو چې څنګه د نوم نه پیدا دی، دا د ناروی لپاره دی، یا د ناروی د افغانانو، تر ډېره حده د سویډن او ډنمارک د افغانانو لپاره هم ګټور دی، ځکه دا ژبې ډېرې سره نږدې دي، یو ورته ژبې دي. په افغانستان کې تر اوسه به فکر نه کوم کتاب پیدا شي، که په ناروی کې چاپ شوی. که چا غوښتي، زموږ ادرسونه شته، د دعوت رسنی مرکز نه کولی شي چې ترلاسه کړي، یا دنیا کې پات ګوټ کې، په افغانستان کې کول شي.
ډېره زیاته مننه بزګر صاحب.
مننه تاسو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
ترنو اوریدونکو، د آزادی رادیوی مجله د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسینه ګل تنها یو شعر در اورو. په دې شعر سره د دیونې د مجله ورستۍ پاڼه هم اوړي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مونږ د خپل تقاضو په معنا نه رسیږو، مونږ د خپل وجود مفهوم هم چرېونو شلو، مونږ ته د خپل اظهار هنر جانانه کله راځي، مونږ د وخت او زمانې سیالي کولی نشو، مونږ د خپل قسمت په هر فیصله کې نه یو، مونږ د خپل الفت په خولي زمانه کې نه یو، مونږ د خپل مینې سر ته مدام پوخ کې سسو، مونږ د خپل آواز په هر زوره وره مرای د خاموشۍ چاړه راخلی د سویلې نشو، مونږ په خپل قلم د خپل ځواني مرسی تل لیکلی، مونږ د خپل وجود هم پسرلی د پیغلتوب او د ځوانۍ د سره لوخړه کړي دي ایره ایره، مونږ د رور په وړاندې، کله د پلار په مخ کې، مونږ د ادم د هر یو زی په وړاندې مدام د خپل حوصلو په سلو لاس وهلې، د خپل وجود خپل هستۍ نه مو انکار کړی دی. خو دا انکار اخر تر کومه پورې؟ اخر تر څو به داسې مونږ د حالاتو مخکې سر ټیټوو؟ راځئ چې وخاندو، خبرې وکړو، راځئ چې خپلې جذبې وپیژنو، راځئ چې خپل وجود تر غاړې باسو، راځئ چې خپل مرور شوي سپرلی بیا راولو، راځئ چې مړې حوصلې بیا ژوندۍ کړو، راځئ چې خپل تقدیر ته خپله غږ کړو، چرته خو یو فیصله خپله وکړو، راځئ چې خپلې اوښکې اوچې کړو، مرۍ تازه کړو، یو ځل چې بیا ملاله وکړي ټپا، راځئ چې بیا سندرې ووایو، د ژوند سندرې، هغه زما ورکه سندره، هغه ستا سندره، راځئ چې خپلې معنی وپیژنو، ځان پې پوه کړو، بل پې پوه کړو، راځئ چې وخت نن د خپلې هستۍ زور وخایو، راځئ چې زور رواج ته اور واچوو، نوی رواج، نوی تہذیب، نوی قانون جوړ کو، نوی تازه فکر پیدا کو، انقلاب راولو، نوی اسمان ته چې د نوی مر رڼا وبخو، نوی ژوندون ته چې د نوی ادا چلو خای.
نہ دخلو نہ باغی شم، نت زلفو بندیوانیم دایا کم لوری تا
دایا کم لوری تزمان